پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه د ازادۍ رادیو نننۍ غرمنی خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، په دې خپرونه کې به واورئ چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د انتخاباتو د قانون له مخې د ولسمشرۍ کاندیدان له دوو مرستیالانو پرته په خپل انتخاباتي ټکټ کې دریم کس نشي شاملولی. په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د هڅو مسله هم څیړو او نور موضوعات هم لرو. السلام علیکم، زه احمد تکلیم او د خبرونه د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. لومړی قدرمن اوریدونکو خبرونه واورئ چې احمد شیبر چمتو کړی دی.
د څو مهمو خبرونو سرټکی، د افغانستان اجرایی رئیس عبدالله غواړي چې په خپله یوه انتخاباتي ډله جوړه کړي. له پاکستانه د افغان کډوالو د ستنېدو بهیر درېدلی او د امریکا ولسمشر د شمالي کوریا له مشر سره ویني. بشپړ خبرونه. د افغانستان اجرایی رئیس عبدالله په هیڅ انتخاباتي ټکټ کې ګډون نه کوي. د افغانستان اجرایی ریاست د دې خبر په تایید سره وایي د عبدالله د انتخاباتي ډلې پر جوړېدو غور روان دی. د اجرایی ریاست مرستیال ویاند امید میسم ازادي راډیو ته وویل د وی تر اوسه پریکړه نه ده نهایي شوې، خو یوه خبره په زغرده درته کولی شم چې اجرایی رئیس په ولسمشریزو انتخاباتو کې د مرستیال په توګه ګډون ونه کړي. د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د نوماندانو د نوم ثبتولو بهیر سبا پای ته رسېږي. په هر کې یوې سرچینې ویلي چې جمهور رئیس اشرف غني به سبا یکشنبې له دواړو مرستیالانو سره د راتلونکو انتخاباتو لپاره د نوماند په توګه رسمن نوم ثبت کړي. دې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي ویلي چې ولسمشر غني د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر امرالله صالح د خپل لومړي مرستیال او سرور دانش د دوهم مرستیال په توګه انتخاب کړی دی. د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو وزارت وایي له پاکستانه په دعوه طلبانه توګه د ملګرو ملتونو له لارې د افغانانو د بیرته ستنیدو پروسه د ژمي په اوږدو کې ځنډیدلې ده. د دې وزارت ویاند اسلام الدین جرأت ازادي راډیو ته وویل له پاکستانه په دعوه طلبانه توګه د بیرته ستنیدو پروسه د دریو میاشتو لپاره ځنډیدلې ده، خو له ایران هر ورځ له 2600 څخه تر 3000 پورې افغانان بیرته هیواد ته ستنیږي او له پاکستان هم هر ورځ 200 کسان بیرته افغانستان ته راځي. د ښاغلي جرأت په وینا په 2013 کال کې له پاکستان، ایران، ترکیه، عربیه او اروپایي هیوادونو د بیرته راستنو شویو افغانانو شمیر تر 900 اوښتی. افغان کمانډو ځواکونو د بغلان ولایت د پلخومري ښار په ډنډي شهابالدین سیمه کې د عملیاتو پر مهال 9 وسلوال طالبان وژلي دي، البته د پلخومري ښار ته څیرمه. د بغلان والی عبدالحی نعمتی ازادي راډیو ته وویل چې د عملیات د جمعې پر ورځ په بریالیتوب ترسره شول چې 9 وسلوال طالبان پکې وژل شوي او یو شمېر وسلې او مهمات د افغان کمانډو ځواکونو لاسته لوېدلې دي. د ښاغلي نعمتی په وینا په وژل شویو کې د طالبانو دوه لوړ پوړي قمندانان هم شامل دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون به د فبروري په وروستیو کې غونډه وکړي. د سپینې ماڼۍ ویاندې سارا سندرس پرون وویل د دې لیدنې کتنې ځای به وروسته اعلان کړو. سندرس زیاته کړه چې ولسمشر ترامپ او یونګ چال د شمالي کوریا جګ پوری مرکه چی نږدې 1.5 ساعت د دې غونډې او لاټومي وسلو د کوریا د ټاپو وزمه د تخلیه په اړه خبرې وکړي. چال چې پخوا د شمالي کوریا د استخباراتو رئیس هم و د پنځشنبې پر ورځ متحده ایالاتونو ته ولاړ. ولسمشر ترامپ د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره تیر کال د جون په میاشت کې په سنگاپور کې غونډه کړې وه. د بلغاریا ځانګړیو پولیسو په دې هیواد کې د عملیاتو پر مهال یوه ډله ځپلې ده چې له بهرنیو ترهګرو سره په مالي مرسته تورنه ده او په دې تړاو یې 43 کسان نیولي دي. د بلغاریا د لوی څارنوالي مرستیال ایوان ګشیف د جمعې په ورځ وویل چې یو مشکوک کس د سوریې دی چې په بلغاریا کې دایمي اقامت درلود او ویل کېږي چې سخت دریځو وسلوالو ته یې پیسې لیږلې. ایوان ګشیف په خبری کانفرانس کې په دې اړه چې څومره پیسې انتقال شوي دي څهونه ویل، خو څرګنده یې کړه چې دا پیسې سخت دریځو ته د حوالې له لارې استول شوي دي. د د په وینا په یو شمیر اروپایي هیوادونو کې تر یو کال په لټونو وروسته دا ډله په بلغاریا کې د قانون منګولو ته لوېدلې ده. په مکسیکو کې د تیلو د یوه پایپلاین چاودنې لږ تر لږه 40 تنه وژلي او په لسګونو نورې ټپیان کړي دي. دا پیښه پرون په هیدالګو ایالت کې وشوه. د دې ایالت والی عمر فیاض وویل چې د مکسیکو سیټي د شمال په نږدې 50 کیلومتره کې خلکو له پایپلاین څخه تیل غلا کول چې چاودنه پکې وشوه. عمر فیاض زیاته کړه چې لږ تر لږه 45 تنه چې سوځېدلي وو د هغوی درملنه شوې ده او یو شمېر کسان د چاودنې له امله ټپیان شوي دي. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادۍ راډیو اوریدل. قدر من اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ راډیو پر ویب پاڼه وګورئ، ازادۍ راډیو .com او ازادۍ راډیو .org د ازادۍ راډیو د ویب پاڼې پته ده. وړاندې په خبرونه کې را سره اوسئ، راپورونه او مرکې خبرو. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د قانون له مخې د ولسمشرۍ د انتخاباتو کاندیدان له دومره سیالانو پرته په خپل انتخاباتي ټکټ کې دریم کس نشي شاملولی. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید هغه انتخاباتي ټکټونه لغوه کړي چې له کاندید او مرستیالانو سربیره پکې دریم کس ته ځای ورکړل شوی. وروسته له دې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي له پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړې، آیا طالبان به له افغانانو سره د سولې خبرو ته کښېني؟
طالبان یو مستقل ځواک په توګه مطرح نه دي، بلکې دوی د نورو د ګټې خوندي کولو لپاره کار کوي. کله چې د نورو هېوادونو ګټې خوندي شي، دوی بیا مجبوریږي چې سولې ته راضي شي.
دا مسله به په یوه مرکه کې وڅېړو. په نور راپورونو کې په بلخ کې خبریالان شکایت کوي چې دولتي ادارې ژورنالیستانو ته د معلوماتو له ورکولو ډډه کوي.
دغه ډول مسایل ټولو نه زیات خپل حکومتي ادارو او حکومت ته زیان رسوي.
د خبرونه په دوهمه برخه کې د ازادۍ راډیو ځانګړی اونیس پروګرام د زهرو کاروان واوري. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. قدرمن اوریدونکو، پام وکړئ د دې خپرونې لومړۍ موضوع ته. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د انتخاباتو د قانون له مخې د جمهوري ریاست کاندیدان له دوه مرستیالانو پرته په خپل انتخاباتي ټکټ کې دریم کس نشي شاملولی. دا په داسې حال کې ده چې د جمهوري ریاست یو شمیر کاندیدانو له دوه مرستیالانو سربیره په خپل انتخاباتي ټکټونو کې دریم کسان هم معرفي کړي دي. له بلې خوا د حقوقي چارو یو شمیر کارپوهان وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید دا ډول انتخاباتي ټکټونو ته اجازه ورنه کړي. په دې اړه له کابله د ازادۍ راډیو خبریال رحمت الله افغان نور جزئیات اوروي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د هر هغه کاندید انتخاباتي ټکټ به ثبت نه کړي چې په خپل انتخاباتي ټکټ کې له دوه مرستیالانو سربیره دریم کس هم شامل کړی وي. د دغه کمیسیون مرستیال بیان زبی ساده د شنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې دغه موضوع د انتخاباتو په قانون کې واضح شوی ده.
انتخاباتو په قانون کې دغه موضوع وضاحت لري. هغه کسان چې دوی ولسمشرۍ پوسټ ته ځان کاندیدوي دو ماوینین لري او درم ماوین ته په هیڅ صورت سره نه قانون ځای ورکوي او نه هم د ټاکنو خپلواک کمیشن د قانون څخه لوړ عمل ترسره کوي. نو تر دې دمه پورې هغه کسانو چې دوی نوملیکنه ترسره کړې ده د دوه ماوینینو سره راغلي دي او وروسته د دې به هم هغه کسان چې دوی د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره د نومان په توګه ځان ثبتوي ان شاء الله دوی هم قانون ته ژمن دي او د دوه ماوینینو سره ټاکنو خپلواک کمیشن ته مراجعه کوي.
دا سرګندونه داسې مهال مطرح کیږي چې تېر ورځ د افغانستان د ملي امنیت پخوانی سلاکار محمد حنیف اتمر راتلونکو انتخاباتو ته ځان کاندید کړ. د ښاغلي اتمر انتخاباتي ټیم چې د سولې او اعتدال په نامو نومول شوی پکې محمد یونس قانوني د لومړي مرستیال، محمد محقق د دویم مرستیال په توګه او د ترک تبارو قوم په استازولي محمد عالم سایه هم په انتخاباتي ټیکټ کې شامل کړي. ښاغلي اتمر ویلي د اساسي قانون تر تعدیل پورې به محمد عالم سایه د مرستیال په شان له ټولو حقوقو برخمن وي. په ورته وخت کې د ولسمشر محمد اشرف غنی په انتخاباتي ټیم کې هم چې تر اوسه یې په رسمي ډول نوملیکنه نه ده کړې د سوریه دلیل په اړه هم ورته خبرې کیږي. ښاغلي غنی د خپل دوهم مرستیال سرور دانش په اړه پخوا ویلي وو، خو اوس سرچینې وایي چې لومړی مرستیال یې د کورنیو چارو وزارت سرپرست وزیر امرالله صالح دی. ویل کیږي چې په یو شمېر نورو انتخاباتي ټکټونو کې هم له مرستیالانو سربیره درېیم کس ته ځای ورکړل سوی. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر صافی وایي چې له دوه مرستیالانو سربیره په انتخاباتي ټکټ کې درېیم کس شاملول د اساسي قانون خلاف کار دی.
همدغه انتخاباتي ټکټ کې د دوه کسو حق لري چې اول معاون او دوهم معاون. درېیم کس دی په انتخاباتي ټکټ کې قطعا حق نه لري چې داخل کی، او کمیشن د انتخاباتو باید کاندیدیسي دوه ټکټونه بغیر دریم ټکټ باندې قبول نکي او اعلان.
تر اوسه هم عبدالحکیم ترسن، شهاب حکیمی، سید نورالله جلیلی، عبداللطیف پیدرام، زلمی رسول، نورالحق قلومی، فرامرستمنه او حنیف اتمد د جمهوری ریاست راتلونکو انتخاباتو ته ځانونه کاندیدان کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې ټاکل شوی نن رحمت الله نبیل، احمد ولی مسعود، محمد ابراهیم الکوزی هم ځانونه د جمهور ریاست انتخاباتو ته انومان کړي. په ورته وخت کې د حزب اسلامي د مطبوعاتو ټیم غړي فضل غنی حقمل ازادي رادیو ته وویل ټاکل شوی چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار هم له خپلو مرستیالانو سره نن راتلونکو انتخاباتو لپاره نوملیکنه وکړي. ښاغلی حقمل زیاته کړه چې د ښاغلی حکمتیار دواړه مرستیالان د حزب اسلامي دوه مشهور غړي دي، خو په اړه یې زیات جزئیات ور نکړل. د افغان حکومت اجرایی ریاست هم وایي چې د اجرایی رئیس عبدالله عبدالله په انتخاباتي ټیکټ کار روان دي او د ورځې نه وخته به اعلان سي. ټاکل شوی ده چې د جمهور ریاست انتخابات د راتلونکي مریض کال د سرطان په 1 تر سره سي. دغو انتخاباتو لپاره د نوماندانو د نوملیکنې بهیر سبا د یک شنبه په ورځ پای ته رسیږي.
اوس واوري چې د انتخاباتو د څار بنسټونه د مسلې ته څنګه کتنه کوي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وایي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید هغه انتخاباتي ټکټونه لغوه کړي چې له کاندید او مرستیالانو سربیره پکې درېیم کس ته ځای ورکړل شوی وي. د فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل کاندیدان هڅه کوي چې په دې ډول ټکټونو سره د خلکو رایې خپلې کړي، خو د دې ډول ټکټونو جوړول له قانون سره په ټکر کې دي. دا چې یوازې څو ساعته د جمهوري ریاست د نوملیکنې د بهیر پای ته رسېدو ته پاتې دي، تر اوسه هم مطرحو سیاسي څیرو نوملیکنه نه ده کړې. په دې اړه رحمت الله افغان له یوسف رشید سره په مرکه کې لومړۍ پوښتنه هم دا کړې ده.
ستونزه په دې کې ده چې له بده مرغه دغه ټکټونو جوړول اوس خصوصا د برسیالانو د پیدا کولو په برخه کې یو جدي بحث وای ده. ځینې هغه مطرح کاندیدان چې دوی غواړي معاونین داسې ولري، هغوی ځان ته شرایط لري چې دا معاونین باید رایې ولري او په راتلونکي کې دوی لپاره ښه هغه کمپاینونه ترسره کړي. په عین حال کې دوی پراخ حضور ولري په ټولنه کې او نړیوال ټولنه هم دغسې کوم حساسیت ونه لري. معاونین خپله ځان ته شرایط لري چې کوم ټکټ سره دوی کې هلته باید پریمانې وي ورته تصمیم ورکړل شي، هغوی سره بیا کله چې واک ته رسېږي هغه رئیس جمهور نو کوم داسې نوی چلند نه کړي چې هغه له واک څخه لرې کړي بیا یا یې ګوښه کړي. په عین حال کې څومره په حکومت کې هغه صحیح باید واوسېږي، وزیران او معاونین او تاسې شاید
رشید صاحب لیدل کېږي چې ځینو کاندیدانو په خپل انتخاباتي ټکټونو کې له دوه مرستیالانو سربیره درېیم کس ته هم ځای ورکړی ده.
فکر کوم چې دا له قانون څخه پورته یوه خبره ده. اساسي قانون کې موږ ولسمشر دوه مرستیالان لرو. دا چې اوس په دې کې بعضې کاندیدان غواړي چې رایې ډېرې ولري نو هغوی په افرادو او اشخاصو باندې تمرکز کوي او هغوی ته اضافي پوستونه جوړوي. دا یې دوی مخکې له مخکې نه کوي چې خلاف د اساسي قانون دي کړنې کوي او موږ تاسې د ملت په توګه 15 کاله دغه د اساسي قانون خلاف کړنې ولیدلې چې پایله څه وه. اوس په دې شکل باندې مخته ځو نو له پایل نه دوی اساسي قانون ماتوین ته غاړه ږدي او دا یو لوی د بسټک بار لري.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د داسې کړنو په وړاندې باید څه اقدامات ولري؟
د ټاکنو خپلواک کمیسیون خو هلته ګوري چې هر څوک چې دغه اضافهګي پوستونه لري بیا هلته نه ثبت کوي. دوی ځینې خپل هغه دوه مرسلانه وړي. ولې د ټاکنو خپلواک کمیسیون باید مخکې له مخکې نه دې خپله مصاحبه ولري، بلکې دغه مصاحبه د وضاحت ورکړل شي. خو زه خپله اساسي ستونزه په کمیسیون کې وینم، ځکه چې کمیسیون دغه وضعیت رامنځته کړی ده. دوی دغه نوملیکنه سر له اوسه فساد را منځ کړی دی مخکې وخت نه ده او تاسو خبر یې چې یعنی کمپاینونه په ډېر شدا سره د اوس تل سوي دي
وګوره لیدل کېږي چې همدغه کوم کاندید چې دا درې په انتخاباتي ټیکټ کې درېم کس ته ځای ورکړی ده درېم کس د انتخاباتو کمیسیون ته نه وړي یوازې دوه مرستیالان وړي ستونزه دلته په کاندید کې ده
یعنی خپل اساسي خپل کمیسیون باید دا موضوع وضاحت ورکړي چې دلته ساتون کې ورک سباتو دی د درې ماین په څوډه باندې هلته خبرې کوي په ټولنه کې کمپاینونه کې خو وخت بګم خلاف قانون سو نو دا د دې مره په توګه باندې کېدای شي تر ټولو کې کله چې وخت راشيږي هغه قانوني باید هغه پړاو بشپړ کړي به موږ بیا څه درات پوس جوړي کې درې مرسیا جوړي هغه خبر ځای لري ولی اوس د خلاف قانون دغه چکتونه جوړي او شمل کې او تعهدونه کې کسان پر رسمیت کې دی دوګونی چلن کوي
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید و چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادۍ رادیو واوري
د خبرونه په دوام کې قدر منوریدونکو نور راپورونه هم لرو خدا شیبه اجمل تورمان ته غوښ شي چې اقتصادي خبرونه یې چمتو کړی دي
د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزارت وایي دوی یو شمېر لوی پروژې د پانګونې په هدف د طلبې ته وړاندې کوي د کانونو او پټرولیم وزارت وایي قدیر مدفی نن ازادي رادیو ته وویل چې په دې کې د سمنګانو جبل سراج کندهار او هرات ولایت د سیمنټو د کونړ د مرمرو او د ننګرهار ولایت د تالک ډبرو پروژې شامل دي ښاغلی مدفی وویل د پروژې به تر تړون تړلو د مخه په دقیق ډول وارسول شي د نوموړي په خبره په دې سره به اواید وړ او خلکو ته هم د کار زمینه برابر شي د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خنوي په روان کال کې 15000 ټنه بیلابیل محصولات د هوایي دهلیزونو له لارې صادر شوې دي د دغه خونې مرستیال خانجان لکوزینن ازادي رادیو ته وویل د هوایي دهلیزونو له لارې محصولات په کم وخت کې بهرنیو مارکیټونو ته رسیږي او په خبره هم پلورل کیږي چې په یو ډول بهرنیو محصولات سره د افغان محصولاتو د سیالۍ زمینه هم برابروي خاغلی لکوزې وایي له افغانستان تر ډیره وچا او تازه میوه طبي بوټي قراقل او یو شمېر نور محصولات هند چین دوبۍ ترکیه او نورو هیوادونو ته صادریږي نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په دې ډول دي یو 50 کیلو بورې قزاقي وړه 1300 افغانۍ یو 50 کیلو بورې بوره 1300 افغانۍ یو درې نیمه بورې وریجې 2000 افغانۍ 14 لیټر غوړي 1000 افغانۍ د دې ترڅنګ یو لیټر پټرول 450 افغانۍ او یو لیټر ډیزل هم په 450 افغانۍ پلورل کیږي او دغه شاندن د کابل په شاهزاده سړک کې افغانۍ د بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلې کی یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ او 3 دیش پوله یو ایرو 50 افغانۍ او 50 پوله یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ او 3 پوله یو سعودي ریال 10 افغانۍ زر ایرانی تومنه 10 افغانۍ او 20 پوله او زر پاکستانی کلداري 1500 افغانۍ
زموږ غاګله ازادۍ رادیو اوري په بلخ ولایت کې خبريالان او د خبريالانو د دفاع بنسټونه شکایت کوي چې دولتي ادارې ژورنالیستانو ته د معلوماتو له ورکولو ډډه کوي د بلخ خبريالان ادعا کوي چې د امنیتي ارګانونو په ګډون د سیمه ایز حکومت یو شمیر کلیدي ادارې اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون سلبوي او په غیر قانوني ډول غواړي چې رسنیو سره معلومات شریک نشي د ازادۍ رادیو خبريال مجیب رحمان حبیبزی په دې اړه له خبريالانو سره خبرې کړې او دا راپور برابر کړی
په بلخ کې خبريالان او د حقوقي له حقونو څخه مدافع بنسټونه شکایت لري چې د دولتي سرچینو څخه د معلوماتو په ترلاسه کولو کې کموالی راغلی نه یا د افغانستان له ازادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره وایي چې په بلخ ولایت کې د دولتي ادارو له چارواکو څخه د معلوماتو په ترلاسه کولو کې کموالی په دې معنا دی چې د حکومتي چارواکو لخوا اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون نه رعایت کیږي په شمازون کې د نای دفتر مشر مبین سایی وایي چې له خبريالانو سره د دولتي ادارو د معلوماتو نه شریکول ول متبر او ماسب اطلاعاتو ته د خلکو لاسرسي کم کړی دی
زمونه کې منابع او حاضر به جواب نباشند. خودش یک بی‌اعتمادی را به وجود میاره.
په بلخ کې افغان خبریالان وایي چې د امنیت قمندانۍ د ترافیک مدیریت د عامې روغتیا اداره د پوهنې ریاست او د بلخ مقام د معاونیت دفتر هغه ادارې دي چې له خبریالانو سره معلومات نه شریکوي. د آزاد راډیو خبریال متین فرمرز وایي اطلاعاتو ته د نه لاسرسي موضوع دوی اندېښمن کړي دي او د دولتي ادارو د مسؤلانو د نه همکارۍ په صورت کې به دوی خپلو مخاطبینو ته پر موقع معلومات ورنشي کړی. آزاد خبریال او په شمازون کې د خبریالانو د ټولنې یعنی سجنا غړی بشیر سروری وایي چې په بلخ ولایت کې دولتي ادارې اکثر خبریالانو سره معلومات نه شریکوي او کوم معلومات چې رسنیو ته هم ورکوي هغه ناسم معلومات دي چې د خبریالانو فعالیت او بې طرفي تر پوښتنې لاندې بیایي. بشیر سروری وویل بلخ کې د پژوه خبری آژانس خبریال جاوید احمد وایي چې له رسنیو سره د معلوماتو نه شریکول او یا هم ناسم معلومات ورکول خپل حکومتي ادارې له ستونزو سره مخ کوي او خبریالان د قانون پر بنسټ کولی شي له نورو سرچینو د خپل راپور مواد تکمیل کړي. هغه زیاته کړه
دغه ډول مسایل ټولو نه زیات د خپل حکومتي ادارو او وسط حکومت ته زیان رسوي. نو کله چې خبریال ونه توانېږي لومړی منبع نه معلومات ترلاسه کړي هغه بیا د قانون له مخې آزاد لاس لري ترڅو نور مراجعه وکړي او له هغه ځایه معلومات ترلاسه کړي.
په همدې حال کې د بلخ د والي ویان منیر فرهاد د دولتي ادارو لخوا خبریالانو ته د معلوماتو د نه شریکولو موضوع تاییدوي او زیاتوي چې د یادې ستونزې د حل په اړه به د بلخ والي لاس په کار شي.
شخص والی بلخ یک بار دیگر جدی هدایت خواهد داد که با خبرنگارها در مواقع مختلف باشان همکاری رسیدگی شود.
دا په داسې حال کې ده چې په تازګۍ سره په شمارزون کې د خبریالانو ټولنې یعنی سجنا د دې ترڅنګ چې د دولتي ادارو لخوا خبریالانو ته د معلوماتو په نه شریکولو اندېښنه ښوولې ویلي دي چې د دولت مخالفې وسلوالې ډلې هم د خبریالانو په ګواښلو سره د هغوی په کاري چارو کې لاسوهنه کوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
نن ډیر زیات اس ام اسونه د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د واورې د ورېدو په اړه دي. حاجی مدد د زابل ولایت لخوا افغان ولسوالۍ څخه لیکي په خاک افغان کې ډیره ښه واوره وري الله دې رحم وکړي. فیصل عابد د لوګر ولایت له ازرې ولسوالۍ څخه لیکي په ازرې ولسوالۍ کې دا دریم ورځ د چواوره ووري. مرتضی حسنزاده د غزنی ولایت له جاغوري ولسوالۍ څخه لیکي به لطف خداوند متعال برف سنگین در این ولسوالۍ و ولسوالۍ های همجوار ما باریده است. به در زمان به سوخیل د زابل ولایت له شملزو ولسوالۍ څخه لیکي په سارکی سیمه کې اول ځل ده چې د سهار له 5 بجو تر اوسه واوره ووري. ماشاءالله ډیر ورته خوشبینه یو. د پکتیا له ځاځي اریوب ولسوالۍ نه فضل کریم درویش لیکي زموږ په سیمه کې سخته درنه واوره ووري. او عبدالحلیم له میوند ولسوالۍ څخه لیکي چې زوروره ګلۍ وسوه. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون په اسلام آباد کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان او د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره وکتل. له دې لیدنو کتنو وروسته ښاغلي خلیلزاد وویل چې پاکستان ډاډ ورکړی چې د افغانستان په سوله کې به مرسته کوي. پاکستان پخوا هم تر دې ورته ژمنې کړې وې. حتی پاکستانی چارواکو ویلي وو چې د افغانستان امنیت د پاکستان له ثبات او امنیت سره تړلی دی. نو د اسلام آباد پر نوې ژمنې څومره باور کېدای شي؟ دا پوښتنه احمد شیبر د سیاسي چارو له کتونکي مجیب لمر څخه د مرکې په پیل کې کړې ده.
پاکستاني چارواکو سره خصوصا آصف بجوا سره د خلیلزاد وروستۍ لیدنې په کتو سره چې د بند دروازو ته شاته سره شوې ده هیلهمندي شته ده چې پاکستان به د افغان سولې په تړاو باندې ګامونه اوچت کړي. البته دا یوازې د امریکا د فشارونو پایله هم نه وه، بلکې موږ دې شاهدان یاستو چې سعودي عربستان هم په پاکستان باندې له یوې خوا فشارونه راوړي دي او له بلې خوا یې امتیازات هم منلي دي چې هغه په ګوادر بندر کې د 10 میلیارد ډالر په ارزښت باندې پانګونه ده. همداراز د اماراتو مسله هم ده چې دا مستقیما د افغان سولو سره تړاو لري.
المرسب کچرته پاکستان همکاري ته چمتو شي، لیکن ک طالبان له خبرو انکار کوي څه وکړي؟
باور دا دی چې طالبان د یو مستقل لوري په توګه تر اوسه نه دي منل شوي، او دا چې پاکستان ته د امریکا ځانګړی استازی څو ځله هلته ورغی، د پاکستان چارواکو غوښتنه وکړه، او دا چې د تیر کال په جولای میاشت کې د لومړي ځل لپاره د ټرمپ له غوښتنې څخه وروسته پاکستانیانو طالبان د امریکایانو سره مخامخ کېنول، خبرو ته کېنول، نو دا باور موجود دی چې طالبان یو مستقل ځواک په توګه مطرح نه دي، بلکې دوی د نورو د ګټې خوندي کولو لپاره کار کوي. کله چې دا نور هیوادونه ګټې خوندي شي، هغه پکا په هر شکل ووسی، نو دوی بیا مجبوریږي چې سولې ته راضي شي. بیا دلته بله مسله چې دا هغه پوځي فشار ده پر طالبانو باندې چې په روسیې کې فوق العاده زیات شوی ده، خصوصا هوایي بریدونه پرې زیات شوي دي، او که چېرې دا دوام کوي له یوې خوا پوځي فشار دوام کوي، له بلې خوا سیاسي فشار دوام کوي، او دوی ملاتړ هیوادونه هم د دوی له ملاتړ څخه لاس په سر کېږي، نو بیا دوی د دوام توان نه لري، دوی مجبور دي چې یا به تسلیمیږي یا به سوله کوي.
تاسو مخکې په پاکستان باندې د امریکا د فشار تر څنګ د ریاض او د ابوظبي فشارونو ته اشاره وکړه، که چېرته پاکستان تر دغه فشارونو لاندې د امتیازاتو د ترلاسه کولو په مقابل کې حاضر شي، آیا دا هم ممکنه ده که طالبان د سولې له خبرو سرغړونه وکړي، اسلام آباد د طالبانو مشران د افغانستان حکومت ته حتی وسپاري؟
موږ همداسې د یو څه شاهد یاسو د قاري محب په نامه د طالبان یو لوړپوړی چارواکی چې هغه په پیښور کې اوسېده، هغه دغه د ادلي خلزان له سفر څخه وړاندې نیول شوی و. نه پوهېږم چې هغه به اوس امریکا ته سپارلی که نه به یې سپارلی، ولې دا شی امکان لري که افغان حکومت ته یې ونه سپاري، که چېرې د امریکا او لویدیځ هېوادونو بیا د عربي هېوادونو فشارونه پرې زیاتېږي، بیا نو دا کسان د القاعدې سره د همکارۍ تر نامه لاندې کولی شي امریکا ته وسپاري، او دا کار دوی مخکې هم کړی ده،
البته هغه د قاری محب چې تاسو اشاره ورته وکړه، موږ داسې راپور ترلاسه کړی چې هغه بیرته پاکستان خوشی کړی دی. که چېرته پاکستان په داسې لنډ وخت کې خپل نظر بدلوي، نو بیا هم په پاکستان باندې څومره اعتبار پکار دی؟
نه هغه خوش فهم اوسي، یعنی هغه پاکستان امریکایانو ته یا افغان حکومت ته یا د سولې دا بل اړخ ده، دوی ته یې وښودله چې ګورې موږ په طالبانو باندې فشار راوستی شو، دوی نیولی شو، کنټرول پرې لرلی شو، تاسو څه کوئ؟ تاسو یوازنی کار چې کولی شئ هغه دا چې زموږ ګټې خوندي کړئ. تاسو نو دا چې تر کومه حده پورې دې ګټې خوندي کېږي، دا بیا جلا بحث، یعنی د قاري محب په نیولو سره پاکستان امریکا ته وښودله چې دا کسان دلته شته دي، موږ کولی شو دا ونیو چې تاسو ته در وسپارو، راځئ تاسو زموږ غوښتنه ومنئ، موږ همدا کار تاسو ته وکړو. دلته د راکړې ورکړې مسله ده، ته راکړه څه به درکړم.
د سیاسي چارو کتونکی مجیب لمر و چې له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د هڅو د احتمالي نتایجو په اړه خپل نظر څرګنداوه.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
هغه تخمونه چې چینایي څیړونکو په سپوږمۍ کې کرلی وو رازرغونه شوي دي. د خبر د چین د فضایي تحقیقاتو ادارې ورکړی، جزئیات عصمت څروان اوروي.
د چین د فضایي تحقیقاتو ادارې تېره اونۍ وویل هغه تخمونه زرغونه شوي چې د دغه هیواد ستور بیړۍ د جنوري په درېیمه نیټه د سپوږمۍ پټې خواته وړي وو. دا لومړی ځل دی چې په سپوږمۍ کې بوټي تجربه کیږي او هغه هم نتیجه ورکوي. د چین ستور بیړۍ چانګ څلور لومړنی ستور بیړۍ ده چې د سپوږمۍ هغې خوا ته استول شوې چې زموږ له مځکې پناه ده او یا موږ ته نه ښکاري. تر دې وړاندې په نړیوال فضایي تنظیم کې بوټي ازمویل شوي وو او هلته یې وده کړې وه، خو دا لومړی ځل دی چې په سپوږمۍ کې بوټي وده کوي. په همدې حال کې چین وایي چې امریکایي څېړونکو ورڅخه غوښتي چې د سپوږمۍ د پټې خوا په اړه د خپلې سپوږمکۍ معلومات ورسره شریک کړي. د دوی په وینا امریکا څو کاله مخکې د سپوږمۍ پټې خوا ته د ستور بیړۍ د لیږلو پلان جوړ کړی. په سپوږمۍ کې د بوټو وده له څېړونکو سره مرسته کوي چې په دې برخه کې نورې څېړنې وکړي او په مریخ کې د نباتاتو ودې ته خوشبینه واوسي. د بوټو وده مرسته کوي چې ستور مزلې په مریخ، سپوږمۍ او یا فضا کې ځان ته په خپله خواړه تولید کړي. چینایي ستور بیړۍ له ځان سره د مځکې له خاورو سره د پنبې، الوګانو او څو نورو نباتاتو تخمونه وړي دي.
قدر من اوریدونکو لدی راپور سره د دې خبرونې وروستۍ برخې ته را رسیدلې یو. په څو شیبو کې د ازادۍ راډیو ځانګړی اونیس پروګرام د زهرو کاروان خبریږي چې د مخدرو موادو د مخنیوي لپاره په هڅو او په دې اړه د پوهاوي پر موضوعاتو مطالب او په زړه پورې مرکې او خبرې اترې پکې دي. دا وخت د غرمې 12:30 دي. له هغه مخکې احمد شیبر ته غوږ شئ چې د افغانستان سیمې او نړۍ د خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله په هیڅ انتخاباتي ټکټ کې ګډون نه کوي. د افغانستان اجرائیه ریاست د دې خبر په تایید سره وایي د عبدالله عبدالله د انتخاباتي ډلې پر جوړېدو غور روان دی. تمه ده چې د انتخاباتو لپاره د نوماندانو د نوم ثبتولو بهیر سبا پای ته ورسی شي. د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو وزارت وایي له پاکستان په دعوه طلبانه توګه د ملګرو ملتونو له لارې د افغانانو د بیرته ستنیدو پروسه د ژمي په اوږدو کې د درو میاشتو لپاره ځنډېدلې ده. افغان کمانډو ځواکونو د بغلان ولایت د پلخومري ښار په ډنډي شهابالدین سیمه کې د عملیاتو پر مهال نه وسلوال طالبان وژلې دي. د بغلان د والي په وینا په وژل شویو کې د طالبانو دوه لوړ پوړي قمندانان هم شامل دي. سپینې ماڼۍ د امریکا د استازو جرګې د مشي تور رد کړ. نانسي پلوسي تور پورې کړی چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ جګړه ځپلي افغانستان ته د کانګرس د پلاوي سفر افشا کړی دی. د بلغاریا ځانګړیو پولیسو په دې هیواد کې د عملیاتو پر مهال یوه ډله ځپلې ده چې له بهرنیو ترهګرو سره په مالي مرسته تورنه ده او په دې تړاو یې 43 کسان نیولی دي. او روسیې د جرمني هرکلی وکړ چې اروپا ته د دغه هیواد د ګازو د صادراتو ننګه کړې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وویل د نارت ستریم 2 پروژه یوه تجارتي پروژه ده چې هدف یې د اروپا په لویه وچه کې د انرژي تأمین دی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تاریخ طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون بولډینګ او سرونه سرمون.
دوختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشن آسمان لاندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
نن شنبه ده او د مسپخین لدو د مازیګر تر چلو رو بجو پوری د ترشن آسمان لاندی د اونیس پروگرام اوریدل مهیروی. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوری. ازادی رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 100.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. او دا هم د ازادی رادیو 19 پروګرام.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمو سلامونه او نیک هیلې ومني. زاود الله فی همتیم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دیاړه راپور لرو چې د کورنۍ چارو وزارت د نشي موادو د نویشتو قاچاقونکو او خرڅونکو نومونه اعلان کړي دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځو چې مسکه هوته کې وړاندې کوي.
دا تخار ولایت پولیسو نګدی اویا کیلوګرام نشي مواد ونیول. دا تخار ولایت له نشي مواد سره د مبارزې ریاست لخوا رسنۍ ته په لیګل شوی خبر پاڼه کې راغلی چې په لومړی پیخه کې 11 کیلو او 800 ګرامه هیروین هغه مهال ونیول شول چې په یو موټر کې ځای پر ځای شوی او یو ګاونډي ولایت ته قاچاق کېدل. په دوهمه پیخه کې 10 کیلوګرامه هیروین او 40 کیلوګرامه تریاک نیول شوی چې په دوه موټرو کې ځای پر ځای شوی او په پام کې والو رستا خپلسوالۍ او تخار ولایت له مرکز څخه د باندې قاچاق کړي. د یادونې وړ ده چې د دې موادو د قاچاق په تور شپږ کسان هم نیول شوي دي. 3000 کیلوګرام چرس د هلمند بهرامچی سیمه ته د قاچاق پر مهال ونیول شول. د هلمند ولایت د مطبوعاتي دفتر په خبر پاڼه کې راغلی چې 2850 کیلوګرام چرس هغه مهال ونیول شول چې په دوو موټرو کې ځای پر ځای شي او په پام کې وچی د هلمند ولایت له سنگین ولسوالۍ څخه د ګرمسیر لارې د بهرامچی سیمه ته قاچاق کړی. د دې موادو د قاچاق په تور څلور کسان نیول شوي او دوه میله وسلې هم ورسره نیول شوي دي. له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز 18 کسان په مجازاتو محکوم کړل. له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز بیان خالد موحد ازادۍ رادیو ته وویل دا 18 کسان چې د نشه یي موادو د قاچاق د 13 پیښو په تړاو د مرکز ته معرفي شوي، د دې مرکز د ابتدایي او استیناف محکمو لخوا له 3 کالو او 6 میاشتو څخه نیولې بیا تر 10 کالو پورې په بند باندې محکوم کړي دي. دا یادونې ورد چې په تیرو دوو اونۍ کې د دې مرکز محکمو 20 قاچاق کوونکي په مجازاتو باندې محکوم کړي دي. د کورنیو چارو وزارت په بغلان ولایت کې 15 کیلوګرام نشه یي مواد ونیول. په ها خبر پاڼه کې چې د کورنیو چارو وزارت لخوا رسنۍ ته لیږل شوی راغلی چې درې کسان هغه مهال ونیول شول چې وختلې 11 کیلوګرام هیروین له بدخشان ولایت څخه د بغلان له لارې کابل ته قاچاق کړي. دا یادونه ورده چې په تورانو کسانو کې دوی ښځې او یو سړی هم شامل دی. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د ننګرهار ولایت د نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو په لسګونو کیلوګرامه نشه یي مواد ونیول. په ها خبر پاڼه کې چې د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت لخوا رسنۍ ته لیږل شوی راغلی چې 240 کیلوګرامه چرس هغه مهال د غازی امان الله خان د خارګوټي په سیمه کې ونیول شي، په پام کې وه د دوو موټرو په وسیله یې له روداتو ولسوالۍ څخه جلال آباد ښار ته قاچاق کړي. د نیول شویو نشه یي موادو په تور دوه کسان نیول شوي چې په خپل جرم تر اعتراف وروسته عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شوي دي.
مسکا هوتکو چې د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د کورنۍ چارو وزارت د نشه یي موادو د نوښتو قاچاقونکو او خرڅونکو نومونه اعلان کړی دي.
قاچاقبر د ځوانانو په متداولو سره د دوی اداره په لاس کې نیسي، وروسته له دوی څخه د یو مزدور په توګه د جرمونو په کېدو ګټه اخلي.
په دې اړه هم راپور لرو چې سږ کال په افغانستان کې معتادین ډېر شوي دي.
ریزنو مراجع پروس کال نه سکل زیات شوی ده. تیر کال مثلا 40 نفر 10 نفر دونز موږ پیډیوس ورسکه مثلا 50 نفر 70 نفر موږ پیډیډ.
د انسان پر تناسلي سیستم د نشي موادو د استعمال د ناوړه اغیزو په اړه له ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه لرو.
ترسو پوری چې یو نشئی د نشئی موادو څخه استفاده کوي، دوی نشي کولای چې نورمال جنسي فعالیت چې دا اثر ته ورسی.
د محمد جمیل په نوم یو معتاد وایي چې نشوې ټوله شتمنی وخوره.
خلنډ درته کوم چې استیم پر لاړلو اخیری غلاتم چې ودرېدلو بیزتیا رنگ زردی هر سره جن نشه سره تړلېږي.
او د خبرونه په پای کې ډرامه هم لرو.
ستا سره نور زما ژوند نه کیږي. ستا لاسه په کوڅه کې ټول کلیوال نارې را پسی وی وای هغه د کمال پوډری خزر اغلا.
اوس د خبرونه لومړی مطلب ترازو. د کورنۍ چارو وزارت د نشي موادو د نوښتو قاچاقونکو او خرڅونکو نمونه اعلان کړل. د کورنۍ چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی ازادي رادیو ته وویل دغه نوښتو کسانو غوښتل چې لومړی ځوانان په نشو اخته کړي او بیا په جرمونو کې کار ځنې واخلي. د ولسي جرګې غړي قادر زازی د کورنۍ چارو وزارت د دې کار هرکلی کوي او وړاندیز کوي چې د نشي موادو د قاچاقونکو او خرڅونکو پر وړاندې باید جدي کار او عملي مبارزه وسي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاس ترنکی وړاندې کوي.
د کورنیو چارو وزارت د نه وشت قاچاقونکو د نمونو په خبرولو سره له کابل خاریانو څخه غواړي چې له امنیتي ځواکونو سره د تورنو کسانو په نیولو کې مرسته وکړي. د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی ازادي رادیو ته وویل په نشو باندې د ځوانانو وخت کېدل په خارونو کې د جرمونو او امنیتي ستونزو ډیروالی د نشه یي موادو له قاچاقو او خرڅلاو سره مستقیمه اړیکه لري. ښاغلی رحیمی وایي چې چارنوالی د دې نه وشتو کسانو د نیولو حکم ورکړی دی.
قاچاقبر د ځوانانو په متداولو سره د دوی اداره په لاس کې نیسي، وروسته له دوی څخه د یو مزدور په توګه د جرمونو په کېدو ګټه اخلي. موږ د نه وشتو کسانو لیست د ټولنیزو رسنیو له لارې خپور کړ. دغه نوښتنه د مخدراتو کو د قاچاقي شبکو او د مخدراتو کوم دا پلورون کړي چې تر اوسه توانیدل د پولیسو له چنګ څخه ځان وژغوري. د کابل خاریان کولای شي د پولیسو په همکارۍ یغوی د خان منګولو ته وسپاري. په دې برخه کې ټولو ځیرکو ارګانو ته ډېر په جدي توګه هدایت ورکړل شوی دی چې ژر تر ژره دغه کسان تشخیص کړي، وینیسي د خان منګولو ته وسپاري.
د کورنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې دا هم راغلی چې که څوک د نشه یي موادو د کوم قاچاقونکي او خرڅونکي په اړه له پولیسو سره همکاري وکړي او په نتیجه کې یې هغه تورن کس ونیول شي، نو همکار شخص ته 50,000 افغانۍ د انعام په ډول ورکول کیږي. تیره اونۍ د عامې روغتیا وزیر په یو مکتوب کې د کورنیو چارو له وزارت څخه غوښتي وو چې د نشه یي موادو د قاچاقونکو او خرڅونکو د نیولو لپاره جدي اقدام وکړي، ځکه د نشه یي موادو د قاچاقونکو او خرڅونکو د فعالیت دوام نور ځوانان هم په نشو اخته کوي. د ولسي جرګې غړی قادر زازی د قاچاقونکو په برخه کې د کورنیو چارو وزارت تازه اقدام ستایي، خو په دې برخه کې د عملي اقداماتو غوښتنه کوي.
ویلي وو چې دا رقمونه چې هره ورځ یو حکم ورکول کېږي تطبیق وړ وګرځي او کمپاینی باندې ونه لري. لکاو ځوانانو ژوند دې تباه کړی ده او دوی په دې بدمرض باندې اخته کړي دي، تر څو چې دوی ونه نیول شي، دوی مخ ونه نیول شي، مونږ محتاجی خو نه شو کولای.
د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو پر اساس په تیرو دوو اونیو کې په کابل ښار کې نږدې 40 تنه د نشه یي موادو خرڅونکي نیول شوي دي. ښاغلی ځاځی په ټول هیواد په تیره بیا کابل ښار کې د جرمي پیښو ډیروالی د نشه یي موادو د قاچاقونکو او خرڅونکو ډلو کار بولي.
د زهرو کاروان د ازادي راډیو د ځانګړې خپرونه په افغانستان کې د نشه یي توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي. د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 او تکراری پسله دی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
محمد ایاز تر نکو چې د کورنۍ چارو وزارت لخوا د نشي موادو د نوښتو قاچاقونکو او خرڅونکو د نومونو د اعلان په اړه راپور راوړوه او اوس ته محتاجینو حال درکوو. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د تیرو کلونو په پرتله سږ کال د محتاجینو شمیر ډېر سوی دی. د عامې روغتیا وزارت د نشي موادو د غوښتنې راکمولو ریاست تخنیکي مسؤول عبدالمبین سلطانخیل ازادي راډیو ته وویل د دوی وروستۍ څېړنې ښیي چې د افغانستان په سلو کې 11 خلک په مستقیم او غیر مستقیم ډول د نشي موادو له زیان سره مخ دي. په دې لړ کې د نشي ګولۍ محتاجین هم د تیرو کلونو په پرتله ډېر سوي دي. د محتاجینو د درملنې مرکزونو مسؤولین هم دا مني چې د هغو کسانو شمېر ډېر سوي چې غواړي خپله درملنه وکړي. په دې مراجعینو کې ډېره برخه یې هغه ځوانان دي چې تازه په نشو اخته سوي دي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې مسکا هوتکی وړاندې کوي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت تازه څېړنې ښیي چې معتادین ډېر شوي دي. په ځانګړي ډول د هیواد په لویو ښارونو کې د تیر کال په پرتله په معتادینو کې د پام وړ ډېروالی راغلی دی. د عامې روغتیا وزارت د نشه یي موادو د غوښتنې راکمولو ریاست تخنیکي مسؤول عبدالمبین سلطانخیل ازادي راډیو ته وویل په دې وروستیو وختونو کې د پخو خلکو ترڅنګ ګڼ شمېر ځوانان هم په نشو اخته شوي دي. ښاغلی سلطانخیل وایي د دوی د څېړنو له مخې ډېری ماشومان تریاک او هیروین استعمالوي، خو ځوانان او د پخه عمر ډېری خلک بیا هیروین، تریاک، تبلیشکا ګولۍ او امفیټامین یا شیشه استعمالوي.
ارقام جدیدی که ما به دسترس خود
مو تازه شمیری خی چې د دې هیواد په سرو کې ول اس خلکو په معایناتو کې د نشئی موادو د استعمال نخې نخانی لیدل شوې دي. دا کسان په مستقیم او غیر مستقیم ډول د نشئی موادو لزیان سره مخ دي. دا یو لوی استونزه ده چې د سینو عواملو لمخې د نشئی موادو استعمال ورس پر ورس ډیریږي. د طبي خدماتو او نشئی موادو د غوښتنې راکمولو پر وړاندې یو بل استونزه ده چې ځینې معتادین طبي درمل او صنعتي مواد د نشئی موادو په ډول استعمالوي.
له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت تازه سروي ښیي چې د هغو کسانو ترڅنګ چې په منظم ډول نشه یي مواد استعمالوي هغه محصلین هم بیر شوي چې نشه یي ګولۍ خوري. د عامې روغتیا وزارت نشه یي موادو ته آسان او ارزانه لاسرسی، بیکاري او په لرې پرتو سیمو کې د عامه پوهاوي نشتوالی د معتادینو د ډیروالي لاملونه بولي او زیاتوي چې ډیری ځوانان د ویښ پاتې کیدلو او ځان اصري او فیشني ښودلو په خاطر هم نشه یي ګولۍ خوري. د ابن سینا په نوم د معتادینو د درملنې روغتیایي مرکز معالجوي مرستیال ډاکټر واحد الله کوشان هم وایي چې ډیری مراجعین ځوانان دي.
ریزن مراجعه پروس کال نه سکل زیاد شوید اوائلو که منگ زیاد ده هیروین و متادین زیاد درلوده منگ مریضان چه مراجعه که واقع کم شپک میشتی امفیتامین شیشه دیر روات شویده تقاضا زمانگ شفاهانه ده بخیر دیر ده یعنی تاسی زمانگ او پی دی او گوری ورس که مثلا تیر کال مثلا شل نفره لس نفره دون زمانگ او پی دی وست ورس که مثلا پنزوس نفره شپیته نفره منگ او پی دی ده
دا چې اوس ډیری معتادین غواړي د ځان درملنه وکړي دا مې روغتیا وزارت او ابن سینا زربستریز روغتون مسؤلین علت د عامه پوهې ډیروالی او معتادینو ته د ښو خدماتو برابرول بولي خو دوی دا هم وایي چې ډیری معتادین تر درملنې وروسته بیرته نشو ته مخه کوي
ټولنیزې شبکې انټرنیټ فیسبوک ټویټر اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ
درنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوریج پر مزنی سپو سربیره په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سي اوس به د انسان پر تناسلي سیستم د نشو د ناوړه اغیزو په اړه معلومات ترکړو ځینې معتادین فکر کوي چې ګواکې نشه کول جنسي قوه پیاوړی کوي خو طبي ډاکټران دا باور غلط بولي او وایي چې نشه جنسي قوه کموي او د اوږد مهال لپاره د شنډ کېدو سبب هم کیږي دا چې نشه ولې د انسان پر تناسلي سیستم ناوړه اغیزې کوي دغه ناوړه اثرات د نشیانو په وجود کې تر څه وخته پورې پاتې کیږي او په کوم عمر کې نشه د انسان پر تناسلي سیستم ډېرې ناوړه اغیزې لري په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز تر نکړه ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې په عمومي ډول نشه د انسان پر تناسلي سیستم څومره ناوړه اغیزې کوي
هر نشه د انسان په تناسلي سیستم یا جنسی سیستم باندې مستقیم اغیز لري لنډمهاله اغیز هم لري اوږدمهاله اغیز هم لري دغه ټول چې دی په اولو مراحلو کې د انسان میتابولیزم یا د وینې غجریان سره کوي او په اولو مراحلو کې د ته یو خاص قوت غوندې ورکوي البته دروغجن قوت د لنډمهاله لپاره ورکوي لکه زر انزال ته نه رسیږي خو اوږد حال ضرورونه زخت زیاد دی شپ زنانه و که مثلا د اقامت یا شنطوب سبب کیگی د جنسی هورمونونو د ابنارمالیتی سبب کیگی چه داغی پا نتیجه که پخزو که دو دوی داغا حیز یا کمیشنی بیماری چه دا دور کیگی پا جنسی غدواتو بانده توکسیجینیک یا زهری خاصیت لری خصوصا آغا زین چه آغا منگورت پتی بیجه که گناد وایو چه آغال تا تخمی جوڑیگی پا آغی بانده هم دوی زهرجن تاثیرات لري او بالاخره د جنسی کمزورتیا د زر انزالتوب یا زر فارغیدو د شوق د کموالی د شنتوب د کینسرونو په اوږدمهاله ډول باندې دغه سبب کیږي همدارنګه په نارینهو کې هم د شنتوب د ګنادونو یا د هغه زینو چیرته تخمه جوړیږي دغه د کوچکوالی او بالاخره د شنتوب سبب کیږي
ولی نشه پر تناسلي سیستم ناوړه اغیز لري
ځکه چې نشه خپل دوا ده د دوا تعریف دا ده چې هر دوا زهر دی او هر زهر دوا ده که چیرته په ځای استعمال شي دوا او که به ځای استعمال شي نو زهر دی خصوصا نشه یي توکي ټول زهر دی دوی چې دی په زنانو کې په تخمدان باندې او په نارینه وو کې په جنسي غدواتو او ټیسټس یا بیزی چې ورته کوم وایي په هغې باندې زهري یا توکسیجنیک اثرات لري چې په نتیجه کې د جنسی هورمونونو د غیر نارملی یا د هغوی د ګډوډۍ سبب کیږي جنسی غدوات کمزوري کیږي او د تناسلي سیستم د مشکلاتو اغیزمنتیا سبب کیږي
ایا ټولې نشې پر جنسی سیستم یو ډول ناوړه اغیز لري او که یوه نشه لږ او بله ډېره
ټولې نشې په جنسی سیستم باندې که هغه د نارینه وي او که ښځینه بد تاثیر او بد اغیز لرلی شي مګر دلته استنساعات شته دی مثلا بعضې دواګانې لکه چارس او کوکاین دوی چې دي کم چې جنسی هورمونونه وي که په زنانه وو کې وي که په نارینه وو کې د نطفې تاثیرات سلو کوي هغه کم فعالیت چې د هغې دی هغه فعالیت کموي همدارنګه په ښځو کې هیروین او میتاډون د زنانۍ محور سیکل یا زنانۍ کم عادت محور چې دی د هغې د ورکېدو سبب کیږي
دغه ناوړه اثرات له نشیانو سره تر څومره وخت پورې پاتې کیږي
تر سو پوری چې یو نشئی د نشئی موادو څخه استفاده کوي دغه ناوړه اثرات لري، دوی نشي کولای چې نورمال جنسی فعالیت چې دغه سر ته ورسی. البته کله که یو نشئی خپل نشه پریدي یو وخت پورې دا دوام کوي، حتی دو میاشت درې میاشت پورې، چې بدبختانه بعضی وخت کې همدغه خبره وي چې دوی بیرته بیا نشو ته مخه کوي.
ځینې خلک وایي چې نشه د جنسي سیستم د پیاوړتیا لپاره ښه وسیله ده، دا باور څومره سم دی؟
دا بالکل یو غلط باور دی. ولې په اولو مراحلو کې مثلا یو کس کا چیرته هیروینس کی یا تریاک وهي یا چرس وهي یا آیس یا شیشه امفیټامین وهي، جن د وینې هغه جریان چې دی سری کوي، د بدن کیمیاوي تعاملات یا میتابولیزم تیزوي، چې په دغه وخت کې دوی هم لږ د دروغجن شوق حس کوي او هغه وخت یو څه اندازه اوږدیږي د نارمل حالت نه، چې دوی دا فکر کوي ولا نشه د تقوی سبب کیږي نه، بلکې دا اغه ول کې د دې اغه صرف د میتابولیزم خبره ده یا د بدن د کیمیاوي تعاملات خبره ده چې تیزیږي، نو د هم ور سره تیزی بل اخر کچیر ته په دوامدار ډول باندې واغستل شي، نو بیا برعکس د شنتوب د جنسي قوی د کمزوري د زوپ او حتی د منځتللو سبب کیږي.
په کوم عمر کې نشه د انسان پر جنسي سیستم ډیره ناوړه اغیزې لري؟
په هر عمر کې نشه د انسان په جنسي سیستم باندې بد اغیز لرلی شي، خصوصا د ځوانۍ په عمر کې، او یا هغه ځوانان چې نوی ځوان شوي وي او دوی نشو ته مخه کوي، په دغه وخت کې چون د دوی هغه جنسي غدوات د پرمختګ په حل کې دي، او همدغه وخت دی چې دوی باندې نظر د نور وختونو نشې بد تاثیرات کوي، د دوی هغه کمې جنسي غدې چې دي او جنسي ساختمانونه چې دي، هغې ته هر نشه زهر دی، او په نتیجه کې د هغوی د مشکلاتو، ستونزو او مرضونو سبب کیدی شي.
درنو اوریدونکو، تاسې ازادي راډیو اوری چې په 1229 مزنی سپو خپریږي، او اوس ته خاطرې وار دی. د کندهار ولایت پنجوایي ولسوالۍ محمد جمیل چې دا مهال د محتاجینو په یوه روغتون کې بستر دی، وایي چې نشه یې لومړی له چرسو څخه پیل کړه او اوس هیروینز کوي. دی وایي چې ټوله شتمني یې د نشو په لاره کې ولاړه او اوس پر سپیره ډاک پاتې دی. دا چې جمیل څنګه په هیروینو معتاد شو او وروسته له څه ډول ستونزو سره مخ شو، په دې اړه یې زموږ همکار صادق رښتینی سره د زړه خواله کړې ده.
نوم یې محمد جمیل دی، پنجوایي ولسوالۍ، اوس پراته په ښار کې یو. نو زه په دا نشه کې داسې رالم چې ما چرس کوله، د چرس نشه او کسس کوله نه، هره ورځ ولاړم، هغه غټ موټر چلوي، زه نیمروز ته ولاړم. نیمروز کې چې اوسېدلم، ما یې د خاله زوی هغه زنګ راته والی ویل چیرې یې، ما زه دا نیمروز ته راغلی یم، بروز ما پلانکي ځای کې پلانکي چوک باندې ځای دی، ما زراسه پیدا مې کړه. چې زه ورغلم ماښام بانډار سره کوي سګرټ هم سره واله، د روین اوس کوله زموږ در مخه بېدوسو، زوی ګوړی لا پر ځای پر سر خېدلم، پر ما چې څه کښېنه بار به ولیا خوب راځي، ما ته راواخل چې اوس کوله، هغه ماته م راکړه، ده بر روین راواخیستل. ما یې دوه درې تور سره اوس کول، خو ډېر ښایسته خوند یې راکړي، خدای دې خراب کړي. خو بالا چې در نن یې راته ولي چې یا مه کوه یا مست کوه یا دا یس نه راته وویل، اخ ما ورسره اوس کوه چې ورسره ومې اوس کول، سار مې بیا په خدای چرس چې اوس کوله چرس هغه کم خوند نه راکوي، بیا ما ورته تلیف څه راکړه. نو زه بره ماښام دا بله شپه مې بیا ورسره وکړه، خو لاندې درته کوم چې دا بله شپه ما بالایده پیسې ورکړې ده ته نه، وایم ستا وی پسې راوړل. اما راکود کندهار ته چې مې حرکت راکوي په موټر کې، غټ موټر راسره و، د هغه ځای سمې ګرسره هغه دوی پنځ ګرامه ورته وایي، پنځ ګرامه د روینو ولې چې مې راواخست. خو ګریس ته چې رارسېدم، په ګریس کې بیا زموږ شناخته وه، د ماما زوی مو چې د هغه پر کور مو شپاس وله نه، هغه بیا درغل عملي و، هغه ته چې کښېناستو چې چرس مې ورسره شروع کړل، بار ول چې نیمروز ته تللی وې، پلانکۍ به دې نه لیدلی، شی به دې نه جنجې اخیستې، ما دې وایم ستې وله وای. اخ په هغه شپه مې د دې سره مې د چپسې وکړلې نه، چې ښه ورین مو راواخست، سکول مسکول مو لنډې درته کوم، کندهار ته مو ځان راورسوي نه. ما خو دا خپل په فکر دا ول چې کندهار ته ورسېږې، بالا بیا نو نه کوې. هغه چې کور ته راغلو نه، بار مو طاقت نه کېدی، چېرې مو سرت مو دردونه کوله نه، د ضرورت یې ډېر ورته پیدا کړې، بالا چې سرت مې ضرورت ورته پیدا کړې، په نشه کې پسې رالو. خو لنډې درته کوم چې اسټیم پر لاړ له اخیری غلاتم چې ودرېدلو، بیزتیا، رنگ زردی، هر څه د نشه سره تړلی دي. که دا ملي سره سره کښېني، خامخا پیدا غدي چې په نشه کې به ورسره راځي، چې چرس کوي چې یوه ورځ چې شوس کول، خامخا بیا چرس هغه رقم خوند نه درکوي چې شوس سره ونسکه. که چې شوس کول، خامخا به روین ورسره سکه، چې روین یوه ورځ ورسره وسکه، دوه ورځ به خامخا هغه چې دونی خوند نه درکوي، روین ورسره پیدا کوي. او چې رقم سره یې په خدای کمزوري کوي سره، او ذلیله کوي، د نشه پای ډېر زلالت دی. دا داسې نشه ده چې د انسان زړه او دماغ خاص نیسي، او د انسان مهم شي انجې دغه.
پا په هر تصویر کې زر خبرېستا د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا دی د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخترا ورسیدو او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې مرزیه ل خپل میړه کمال څخه طلاق غواړي. کمال د دې خبرې په اوریدو سخت په قهر کیږي او مرزیه ته وایي چې که بیا د طلاق نوم واخیست نو سخت به پښیمانه شي. دا چې مرزیه ولې ل کمال څخه طلاق غواړي او ورسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
کیږي چې ماشوم ناروغ دی، دای څومره شپه ده چې خوب نه ده کړی او د شیدو څکه نه کوي.
څنګه ناروغ دی بابا؟ ماشوم خو هسې هم ژاړي.
ناروغ لا څنګه وي؟ ته یې رنګ ته وګوره، لکه مړی داسې ښکاري. ډاکټر ته به یې بوزو.
ډاکټر خو پیسې غواړي او زما په جیب کې واوغه نه هم نشته، په څه شي ډاکټر ته بوزم؟
چې پیسې درسره نشته نو د پوډرو پیسې له کومه کوي؟ ستا پوډر خو زموږ مینه راسپیرا کړه، ځمکه دې هم د همدې غم لړلو پوډرو لپاره خرڅه کړه.
مخوانۍ بابولالې پرېږده، هر څه چې وشول تېر شول. زه خپله نن خمار یم، دا لږ د علاج پیسې له کومه کوم؟
له یو چا څخه یې پور کړه. پرانو سترګو خو د هلک د مرګ ننداره نه شو کولی.
تا مجیبه خبرې کوې، زه د ځان غم نشم خوړلی او ته د هلک غمونه راباندې اچوې. خو نه دې همدا اوس سي مړ کې چې نه جنجال خلاص شو.
ته هم ځان ته پلار وایې چې د اولادونو د ساتلو نه وي، ولې دې واده کوو؟
نو څه وکړم؟
ما ته طلاق راکړه، زه د خپل ورور کره ځم. هغه مې ساتي، ما مې ورورک ته ویلي دي. هغه په ولسوالۍ کې زما د طلاق په اړه عریضه کړې ده.
څه شی د طلاق عریضه؟ دا څه اپلاتې وایې؟
اپلاتې خو ته وایې چې خپل زوی په خپل لاس وژنې. ستا سره نور زما ژوند نه کېږي. په میاشتو میاشتو له کوره ورکې، زه وږې تږې په کور کې ناسته یم. ستا له لاسه په کوڅه کې ټول کلیوال نارې راپسې وهي، وایي هغه ده د کمال پوډرې ښځه راغله.
اوس خو به دې زوی له تمې او لوږې مري، چې ته په خپل هم له لوږې مړه کېږې، لا دې والله که طلاقه کړم، له دې کوره به دې یوازې جنازه وځي جنازه. طلاق ملاق نشته.
طلاق زما حق دی. لس کاله دې چپه میچنه راباندې وګرځوله. زه د خلکو له شرمه غږ نه کوم او ته له خدایه نه ډارېږې.
کنې بیا د طلاق خبره راپورته کړه، ډېره به پښیمانه شي. څوک لرې چې زمانه د طلاق کي؟
شکر خپل ورورک لرم. داسې به مې درنه خلاصه کي چې ته به پوه هم نه شې.
ښه، ته په یو ورور دومره زړوره یې. موږ اته ورونه یو، اته دا یو ورور به دې داسې ورکم چې والله که یې مړی لا ووینې بیا به څه کوې؟ خوشې مې اعصاب مه خرابوه، آرام په کور کې کینا. کمرې ته پاتې کېږي همدا د ځاین دی، پوه شوې؟
خدای دې ځواني مرکه، خدای مې دې کونډه کړي. خیر دې وروراکه، زما د طلاق خبره اوس پرېږده.
نه، زه تا نور په دې سره تناره کې نشم پرېښودلی. طلاق ستا حق دی، له دې بلا نه د خلاصېدلو لپاره بله لاره نشته.
د دوی سره زموږ زور نه رسېږي. کاشکې موږ هم د کمال په شان اته ورونه او زورور تربرونه درلودی.
نو څه به شوي وای؟
تربرونه یې پیسې او په حکومت کې وسطې لري. فکر نه کوم چې طلاق به ځینې واخیستلی شو. دا قاتله کورنۍ ده، د انسان مرګ داسې بولي لکه چرګ. اوس خو موږ یوازې تا لرو، که خدای مکړه په تا یې څه وکړه بیا به موږ څه کوو؟
په چا څه کول دومره ساده خبره نه ده. زه او دی به یې په محکمه کې سره ګورو.
خیر دې اوسې پرېږده، اوس خو یوازې زه په دې اور کې سوځم. که خدای مکړه ته نه یې، ټوله کورنۍ به مو په اور کې وسوځي. خیر دی، زه به دا له غمه ډک ژوند قبول کړم. که خدای مکړه ته نه یې، دا حالت هېڅ نشم زغملی. نور دې طلاق پر خبره تیږه کېږده.
سمه ده، د یو څه وخت لپاره به دا کار وځنډوم، خو پرېښودلی نشم. خپل وس ته به ګورم. هر وخت چې مې زور ورسېد، تا له دې تورې بلا نه خامخا خلاصوم.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زاور کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
ازادي راډیو لوونه تر وو